السلام علیکم نننی مازیګرنی خبری مجلې ته خراغلست وخت د مازیګر شپږ بجې دی او هیله ده چې د روژې ورځ به مو تر دې ساعته په سلامتۍ او روغتیا سره را رسولي. په تورخم کې د افغان او پاکستانی پوځیانو جګړو زور اخیستی. په دې نیم ساعته خبری مجله کې پر دې سربیره د فلوریدا ایالت په یو کمپ کلب کې وبخې د 500 کسانو د وژنې د پیښې پر وروستیو پرمختیاو هم رڼا اچو. دا خبرونه زه احمد تکل د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې خبری مجلې خبرونو ته چې فرشتې جلال زی چمتو کړي.
په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال وایي په تورخم کې د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ نښته روانه ده. د افغانستان د بارونیو چارو وزارت نن په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین ور احضار کړ او د ایران انقلابی ګارد نن وویل لشته لږه 15 کوردی وسلوال له عراق سره پولې ته نږدې وژل شوي دي. پوره خبر نو واوري. د ننګرهار د والی ویاند نن په تورخم کې د ازادي راډیو خبريال ته ویلي دي چې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نشته بیا پیل شوې دي. تاوله خو غیاني نن ازادي راډیو ته ویل چې پاکستانی ملیشو د نن مازدیګر په 3 بجو د افغانستان د سرحدي ځواکونو پر پوستو حمله کړې ده. د یو بل خبر لمخې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین اور احضار او په تورخم کې د روسي نشوتو له امله خپل شدید اعتراض ورته وړاندې کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې د وزارت مالی او اداري مرستیال د پاکستان سفیر ته څرګنده کړي چې په تورخم کې د تاسیساتو لپاره د نړیوالو قوانینو پر اساس د دواړو هیوادونو ترمنځ په خبرو کې ځینې موافقه شوې وي، خو د افغانستان د لوري په وینا پاکستان له دې موافقه سرغړونه کړې او پر افغان لوري یې ډزې پیل کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ابرار حسین ته ویلي چې د دې هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه به د خپلو خلکو او د خپلې خاورې د دفاع لپاره متقابل عمل کوي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی مشر عبدالله عبدالله وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه به د خپلې خاورې له بشپړتیا دفاع کوي. عبدالله عبدالله نن په تورخم کې وروستیو ناکراریو ته په اشاره خبریالانو ته وویل
حکومت وحدت ملی خواستار تشنج با هیچ کدام از همسایه ها نیست، اما دفاع از منافع خود، دفاع از منافع ملی را، از مصالح اولیا را فرض خود میدانیم و در این راستا شجاعتی که نیروهای ما شب گذشته از خود نشان دادن قابل قدر است. در این زمان ما یک بار دیگر نیت خود مبنی بر این که ما خواستار رابطه نیک و همسایگی و ثبات با همه همسایه های خود هستیم ابراز میکنیم.
د افغانستان د حکومت یو سرچینې چې نه غوښتنلمې څرګندسي ازادي راډیو ته ویلي دي چې پرون ماښام په تورخم کې د افغان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ په نښته کې یوشت پاکستانی پوځیان وژل شوي وو او درویشتنه زخمیان شوي وو. د امریکا د استخباراتو فدرالي اداره اف بي اي وايي چې په فلوریدا کې د حمله لشتلج اته څلوېښت قربانیان پیژندل شوي او د څلوېښتو وژل شویو کسانو کورنیو ته خبر ورکړ سوی چې جسدونه یې ترلاسه کړي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نن پر خپله راډیو البیان اعلان کړی چې عمر متین په امریکا کې د دوی سړی و. عمر متین په خټه افغان و او په امریکا کې زیږېدلی و چې په اورلاندو کې یې پر خلکو ډزې وکړې او 50 تنه یې ووژل. د افغانستان حکومت نن یو وار بیا پر دې پېښه خواشیني څرګنده کړې ده. د افغانستان د حکومت اجرایي شر عبدالله عبدالله نن په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې دا درد افغانان شه احساسولی سي ځکه افغانان د تروریزم قرباني دي.
یک بار دیگه نشان میده که مردم افغانستان در یک مبارزه برحق در برابر ترور و وحشت قرار گرفته و قربانی های بیشماری را در این راستا ما دادیم و از ایالات متحده امریکا و جامعه بین المللی که در کنار ما ایستادن ابراز تشکر میکنیم.
او نن په کابل کې د احمد ظاهر تلین ولمنځل شو. په دې اړه نن په کابل کې د کابل میشتو هنرمندانو، شاعرانو او د احمد ظاهر د سندرو مینوالو ستره غونډه کړې وه.
آزادي راډیو
د ایران انقلابی ګارد نن وویل لشتلجه 15 کوردی وسلوال له عراق سره پولیس نږدې وجل شوې دي. د ایران انقلابی ګارد په خبر پانه کې ویلي چې وجل شوې وسلوال د آزاد کوردستان ګوند پیچاک غړي وو او یو میاشت مخکې د ایران د بسیجی ځواکونو د دریو ملیشو په وجلو کې لاس درلود. د ګارد پر پانه ویل شوې چې د پیچاک د تروریستي ډلې 15 کسان د عراق پولیس نږدې د سردشت په سیمه کې پیژندل شوی او لمنځه تللی دي. رپورټونه وایي له هغه راهیسې چې د عراق فلوجه ښار ته د تللې سړک یوه برخه د عراق امنیتي ځواکونو نیولې څه باندې 4000 ملکي عراقیان له دې ښاره تښتېدلي دي. د ناروې د کډوالو شورا ان آر سي چې په عراق کې له کورنیو بې ځایه سویو خلکو سره مرستې کوي نن وویل چې 25000 ملکي کسان په مې میاشت کې د فلوجه ښار د نیولو لپاره د عراق د امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو له پیل راهیسې له دغه ځایه تښتېدلي دي. او په اروپا کې د فوټبال د جام لپاره پروانو مسابقو کې نن د چک جمهوریت او هسپانیې د سویډن او ایرلند او د ایتالیا او بلجیم د فوټبال لوبډلې مسابقې لري. دا مسابقې د افغانستان په وخت مازدیګر په 15:30 بجو پیل شوې دي چې هر یوه باید په مختلفو وختونو کې ترسره شي. د فوټبال علاقمندانو د لوبو په سیمه کې د امنیتي تدابیرو د زیاتېدو هرکلی کړی دی.
د ازادۍ رادیو خبری مجله او قطر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د مطالبه او راپورونو د اوریدو لپاره را سره وسی. و باورئ چې په تورخم کې د افغان او پاکستانی پوځیانو نښتو بیا زور اخیستی او افغان حکومت وایي د پاکستان پر ضد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د شکایت لپاره د اسنادو د ټولولو په حال کې دی. د فلوریدا ایالت د اورلاندو ښار په یو کلب کې د یو افغان الاسل امریکایي لخوا د 500 کسانو د وژنې په اړه لغبرګونونو به خبر کړو او په یو مرکه کې به واوري چې آیا په خپل سر د انسانانو قتل شرعي جواز لري.
د اسلام دین هیڅ چاته د قتل اجازه نه ورکوي او دغه شخص چې دا کار کړی د شخصي انتقام باندې کړی دی.
په نورو موضوعاتو کې ولسی جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان نن د رایو په اکثریت رد کړ. د دې او نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره د خبرونې ته تر پایه غوږ شئ. زموږ غږ آزادۍ رادیو اوري. په تورخم کې د افغان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ نښتو نن بیا زور اخیستای. د ننګرهار د ولایت ویان اتاولا خوګیانی ازادۍ رادیو ته ویلی دی چې نن مازدیګر شاوخوا 4 بجې پاکستانی ملیشو یا ور بیا د افغان سرحدي ځواکونو پر پوسټو حمله پیل کړی چې هم مهاله نخته هم رامنځته شوې. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه له جلال آباد د ازادۍ رادیو خبريال شاه محمود شینواری د ټلیفون په مستقیمه لیکره سره دی. شینواری صاحب، له چارواکو مو څاوري دلی دي دقیقا جګړه څه وخت پیل شوه او آیا دا شیبه هم روانه ده که بند شوه؟
د دې ته من اندا شوه چې تاسو خبرې کوم لدی نه څو شری وړاندې په تورخم کې او نارنګ د نګراو لتی چې اروپ سره شادي کوي ولا اوس خال خال د رواني دی او 4 بجې چې لمړی بیا هم د تیر ځل په شان د دې په نامه باندې چې پاکستاني ملیشو او تر مش ځواکونه چې د ملیشو ته څنګه نور ځواکونه چې پاره کې فوجان هم شامل دي د تو دیون کې خې د صحیح ته راغلي دي. د دې خنډ بیا پر سرحدي پوسټو باندې ویدونه وشل شروع سره خطر مونته شو له خو دغه نه خطر د تیر شپې نه خطر نه کمزور او یوازې د ترنو د زو غبن اورل کی دی هغه مخامخ جګړه نه لکه څنګه چې د تیر شپې و چې هغه سپکی وسی او بيسي مخامخ جګړه و دا صرف اندختونه دی او خال خال د دې چې پر سر کې
اندختونه شنواره سپ څه ډول اندختونه دي. د افغانستان له لوري هم د جوران کرخي هغه غاړه ته اندختونه کیږي لکه څنګه چې مخکې او 13 شپه د پاکستان له خوا د افغانستان پر قلمرو د دزو راپورونه ورکړل شول.
مون په اړه چې کومې مرکې کړي سره دي ځکونو ریسرکان ایوب حسین خیر ویل چې افغان سرحدي ځکونو د کلاشنکوف او د سپکو وسلو په زور باندې دا وی بریده سخت دوا ورکړ او هغه هدف چې غوښتل چې د زور یا د فوزي قوت په وسیله باندې دروازه ودري هغه ته اجازه ورنکله او دوی چې پاکستاني ځواکونه سخت ځواب ورکړ خو دوی دا ونه کړل چې هغه د هغه لورې پانا هغه لوران نه دوره مخ کې د ساحه ته څوکونه او نور درنه وسی هم انتقال کړی وي او څوکونه د خپل کړی وو ځنه پوسټي او د غتاشات لګیدل دي غاړه دوی د خپل لورې نه د توپونو لاندښتونو په اړه څه نه دی ویلي ولی دا یادونه کوي چې د سپوک وسلو په زور باندې د هغوی بریدون ته ځواب ورکړی دی.
شنواره صاحب یو وروستۍ پوښتنه د نښتې علت مخکې ویل شوی وو چې هغه مهال د نښته پیل شوه چې پاکستانی ملیشو پر تورخم غوښتل چې بیا تاسیسات جوړ کړي. مسله د شخړې هغه اصلي علت تر اوسه پورې هم همدا مسله ده او که څه نوي علتونه هم د دې لپاره د چارواکو لخوا نه وړاندې شوي دي
تر کومه ځای چې موږ دغه موضوع څېړلې ده تاسو نو خلکو ته هم یادي شاوخوا یو میاشت وړاندې همدغه ساحه کې د ډیورنډ کرښې نه اخوا ته په دغه پاکستاني ملیشو ځینې تاسیسات جوړ کړل چې دغه تاسیسات باندې د دواړو لورو ځواکونو لفظي شخړه ولاړه شوله چې بیا هغه وخت د تورخم دروازه د څلورو ورځو لپاره وتړل شوه خو د هغه مسله چې دی په پاکستان کې افغان سفیر ډاکټر عمر زاخیروال چې کله پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې وي هغه ویل چې دواړو لورو په دې باندې تعهد وکړ چې نور به په دغه د ډیورنډ په کرښه صفري نقطو کې به خپل سري کارونه نه کوي. تیر ورځ چې کله موږ ماخام نه وخت د سرحدي ځواکونو د ترکان ایب متخصص سره خبرې وکړلې هغه هم دا یادونه هم دغه مسلې یادونه وکړلې چې د دوه لورو په دې منجمنه کړي چې خپل سري کارونه کوي ولې تیر شپه پاکستاني ملیشو په خپل سر باندې غوښتل چې یو دروازه راوړي او په تورخم کې دروازه ولګي دوی پرې غوښتنه کړې و چې تاسو دغه دروازه د دوه ملکونو په همغږي سره یا چې کوم نړیوال اصول دغه لمخه دغه به ولګي په خپل سر باندې دغه دروازه لګول ته موږ اجازه نه درکو هغه به په ټینګه پدې کوي چې موږ د اسلام آباد اجازه غوښته د خودو او پیو چې تاسو پر کابل اجازه نه یا غوښتي موږ اجازه نه درکو په همدغه محل کې همدغه موضوع چې کله لطیف خوې تر رسیدل دروسه هغه د فره د فردي ځکونو په نه باندې چې لمړی هغه بریټ کړه د فردي پوسټو باندې روسر به هم ځواب دی په لکري د چرو سنور فردي ځکونو هم څو خلک ورسدل او دغه جګړې تشپینه نا وخته کولی دوام وکړي.
ډیر زیاته مننه د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شینواره و چې د تورخم سرحدي سیمې سره د افغان او پاکستانی پوځیانو د نخټو په اړه راپور راکاو. په همدې حال کې د افغان حکومت یوې باوري سرچینې ویلي چې په تورخم کې به د پاکستان د ښکارا یرغل په اړه اسناد ملګرو ملتونو ته وسپاري. د سرچینې د ازادۍ رادیو په ګډون یو شمیر رسنیو ته وویل که څه هم پر د افغانستان پر قلمرو د پاکستان د یرغل په اړه د اسنادو برابرول وخت نیسي خو هرومرو به د اسناد له نړیوالو سره شریک کړي. د ازادۍ رادیو خبریال محمد حدیث پردیس په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغان حکومت یوې باوري سرچینې د نوم د نه خودلو په شر د ازادۍ رادیو په ګډون یو شمیر رسنیو ته ویلي چې په تورخم کې درامنځته شوې نښتې له کابله یو ویشت پاکستاني سرتیري وژل شوي او درویشت نورې ټپیان دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې لومړی برید پاکستاني ځواکونو کړی او افغان ځواکونو یوازې له خپلې خاورې دفاع کړې خو افغان حکومت به د پاکستان د دغه ښکاره یرغل په اړه مستند کیدونکي اسناد له نړیوالو سره شریک کړي. د ننګرهار د پولیسو د لومړي نمبر سرحدي زون درسیزوال محمد ایوب حسین خیل وایي جګړه تیره شپه د افغان سرحدي او پاکستاني ځواکونو ترمنځ هغه مهال رامنځته شوه چې پاکستاني ځواکونو غوښتل د افغانستان په خاوره کې دروازه جوړه کړي خو افغان ځواکونو یې مخنیوی وکړ. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي پاکستان د شوې هوکړې خلاف په صفري نقطه کې د تاسیساتو د جوړولو هڅه کوله چې افغان ځواکونو یې ځواب ورکړ. عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل که څه هم افغان حکومت له ګاونډیو سره ښې اړیکې غواړي خو د افغانستان له خاورې دفاعي مسؤلیت دی.
متاسفانه روز گذشته طرف پاکستان
بدبختانه تیره ورځ پاکستان غوښتل چې په صفري نقطه کې تاسیسات جوړ کړي خو افغان ځواکونو د هیواد سلامت او ګټو څخه ښه دفاع وکړه، په میړانې دفاع وکړه. د شهید روح ته دعا کوو او ټپیانو ته د شفا غوښتونکي یو.
اخوا د افغانستان ولسي جرګه بیا انتقاد کوي چې حکومت د تورخم د پیښې په اړه بېغوري کوي. د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي د دوشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې پر حکومت غږ وکړ چې پر افغان خاوره د پاکستان د ښکاره یرغل په مقابل کې باید له ځنډ پرته خپل دریځ روښانه کړي.
در مورد تجاوز پاکستان که در سرحدات ما یک
د پاکستان د تجاوز په باره کې چې زمونږ په سرحدونو کې یو په بل پسې دروازې جوړوي، متاسف یو چې حکومت مو په دې مورد کې سکوت اختیار کړی. مونږ حکومت مخاطب کوو چې په دې رابطه خپل دریز اعلان کړي او ملي شورا به یې ترڅنګ وي.
شورای ملی در خدمتشان و در کنارشان است.
د رسمي شمیرو له مخې په تورخم کې د رامنځته شوې جګړې له کبله تر دې دمه یو افغان سرتیری وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي، او همداراز د پاکستانی ځواکونو 21 سرتیری وژل شوي او 23 نورې ټپیان دي. د افغان امنیتي چارواکو د معلوماتو پر اساس د تورخم په جګړه کې د هوا نو توپ په ګډون د ځینو نورو درندو وسلو څخه هم استفاده شوي، او کابو 600 افغان امنیتي ځواکونو په دغه جګړه کې برخه اخیستې وه.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس د امریکا په فلوریدا ایالت کې د هم جنس بازانو پر یو کلب تروریستي حمله د یو جنایت په توګه غندلې او ویلي دي دا عمل یو ځل بیا ثابتوي چې د افغانستان خلک د تروریزم پر وړاندې برحق مبارزه کوي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې له پیل مخکې رسنیو ته په خبرو کې وکړې. دا حمله د عمر متین په نوم د یو امریکایي لخوا شوې چې په یوه افغان الاصله کورنۍ کې زیږېدلی دی. په دې اړه تفصیل اجمل تورمان وړاندې کوي.
عبدالله عبدالله وایي افغانستان کله هم د هیڅ وی تروریستي ډلې ملاتړی نه و، بلکې د تروریزم قرباني دی. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وزیرانو شورا د دوشنبه د ورځې تر غونډې مخکې رسنیو سره د خبرو پر مهال د امریکا په فلوریدا ایالت کې د همجنګرایانو پر یو نایټ کلب تروریستي حمله وغندله. ښاغلی عبدالله وویل چې دغه عمل یو ځل بیا دا ثابته کړه چې د افغانستان خلک د تروریزم په وړاندې برحقه مبارزه کوي.
دا تروریستي پېښه موږ د یو جنایت په توګه غندو. دا یو ځل بیا دا ښیي چې د افغانستان خلک د ترور او وحشت په وړاندې په یوه برحقه مبارزه کې دي، او په دې برخه کې موږ بې شمېره قربانۍ ورکړې دي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم تیره ورځ په یوه اعلامیه کې دغه عمله غندلې ده، او پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې اوس مهال د امریکا په سفر کې دی هم امریکا غږ راډیو سره په یوه مرکه کې دغه عمله وحشتناکه ګڼلې او ویلي دي چې د افغانستان خلک تر هر چا زیات د امریکا د خلکو دغه درد احساسولی شي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې برید کوونکی عمر متین نومېده او د افغاني مخینې سره د امریکا متحده ایالاتو وګړی و. نوموړی له پولیسو سره په تیښته کې وژل شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژیک مرکز مسؤلان وایي ښایي چې د دغې پیښې په یادولو سره افغانان په راتلونکي کې د امریکایانو لخوا د ناسم چلند سره مخ شي، خو د پالیسۍ په کچه به د دواړو هیوادونو په اړیکو کې څه بدلون رانولي. د نوموړي مرکز رئیس روح الله امین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
شهروندای افغانستان وقتی داخل و بیرون از مرزهای امریکا میروند،
کله چې افغانان د امریکا له پوله بهر تګ راتګ کوي یا په امریکا کې د افغان په توګه ځان معرفي کوي، ښایي د امریکایانو په ذهن کې دغه پیښه تازه کړي او د ناسم چلند سره مخ شي، خو د پالیسۍ په کچه به دا یوه پیښه د دواړو هیوادونو په اړیکو کې بدلون رانولي.
د یادونه ده چې افغان حکومت تر دې مخکې د نړۍ په هیوادونو دا غږ کړی چې تروریزم قوم، دین، فکر او پوله نه پیژني، او د افغانستان اجرائیه رئیس په دې خبره یو ځل بیا ټینګار وکړ.
په همدې حال کې د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې اف بی آی ویلي چې په فلوریدا کې د حملې لږ تر لږه 8 قربانیان پیژندل شوي او د 4 وژل شویو کسانو کورنیو ته خبر ورکړل شوی چې د خپلو عزیزانو جسدونه ترلاسه کړي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نن د خپلې راډیو البیان له لارې اعلان وکړ چې عمر متین په امریکا کې د دوی سړی و. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلالزی اوروي چې د شباب په سټوډیو کې د فرشته
خیر سی تکل صاحب. د فلوریدا ایالت د اورلاندو شار والی پیډی ډایر نن په خبري غونډه کې وویل چې دا پیښه د اورلاندو شار په تاریخ کې له ډیرو خونړیو پیښو او د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړه. پیډی ډایر وویل چې دای پر خپلو پولیسو ویاړي چې د پیښې په وخت باندې عاجل حاضر شول او د نورو خلکو د وژل کېدو مخنیوي وکړ.
OPD and the other law enforcement agencies responded
دی وایي د اورلاندو د پولیسو ادارې او د قانون د انفاز نورو ځانګړو ځواکونو پر ډیره تلولې د پیښې په وړاندې عکس العمل څرګند کړ او سلهاو کسانو ته نجات ورکړ. هغوی حمله کوونکي وواژه او ګڼ شمېر هغه کسان یې خوشې کړل چې یرغمل شوي وو. طبي کارکوونکو ډیر کسان چې روغتون ته ورسول شوي وو له مرګه وژغورل. نو زما په فکر دا ټول خلک او د دې شار ټول شاریان نن اتلان دي. د امریکا د استخباراتو فدرالي اداره وایي چې افغاني الاصله امریکایي عمر متین چې د فلوریدا ایالت د اورلاندو شار په نایټ کلب کې پر خلکو ډزې وکړې او 23 تنه یې ووژل، له اسلامي دولت وسلوالي ډلې سره یې خپل وفاداري اعلان کړې وه. د اف ای په وینا عمر متین تر حملې مخکې په امریکا کې د عاجلو حالاتو ځانګړو پولیسو ته ټلیفون کړی و او له اسلامي دولت سره یې د خپلې ملګرتیا پیغام ثبت کړی و. د امریکا پولیسو پرون څرګنده کړه چې عمر متین په اورلاندو کې د خلکو د وژلو مسؤول دی. دا د امریکا په تاریخ کې د یو تن له لوري پر خلکو د حملې تر ټولو خونړۍ پیښه بلل کېږي. حمله کوونکی عمر متین د پیښې سیمې ته د امنیتي ځواکونو تر رسیدو وروسته له پولیسو سره په ډزو کې وژل شوی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دا یو تروریستي عمل و چې د کرکې له مخې شوی دی. د چین صدر اعظم لی کیانګ نن په پیکن کې خبریالانو ته وویل چې د چین حکومت د تروریزم هر ډول عمل غندي او په دې پیښه کې له امریکایانو سره خواخوږي لري. عمر متین د شپې په 2 بجو د فلوریدا په پولس نوم یو کلب کې چې د امنیتی ساتونکو و ورننوت او پر خلکو یې ډزې وکړې. هغه سیمه ته د پولیسو تر رسیدو وروسته له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې ووژل شو. عمر متین 9 کلن و او د امریکا په نیویارک ښار کې زیږیدلی و او 2 ځلې ودونه هم کړی و.
ډیره مننه فرشته جلال زی. قدرمن اوریدونکو، و مو اوریدل چې د عمر متین د اقدام په اړه د امریکا د استخباراتو فدرال ادارې او همدارس د داعش ډلې لخوا نوې تبصرې په خبرې شوې دي. خو له پرون سهار رئیس چې دا پیښه شوې پر ټولنیزو رسنیو هم د عمر متین د اقدام په اړه د نړۍ له هر ګوټه خورا زیاتې تبصرې او نظرې خبرې شوې، چې البته په اکثرو نظریو کې خلکو دا اقدام غندلی، مګر ځینو کسانو د دې پلوي هم کړي. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا یو مسلمان ته روا ده چې په خپل سر په یو اسلامي یا غیر اسلامي ټولنه کې څوک ووژني؟ پر دې موضوع اسمت څاروان د کابل د علماو د شورا رئیس مولوي عبدالبصیر حقانی سره مرکه کړې. ښاغلی حقانی د مرکه په پیل کې د دې قتل د شرعي جواز په اړه خبرې وکړې.
د غزوان چې دا کار کړی دا د شریعت لنیګانه، شریعت ورته اجازه نه ورکوي، بلکې دای باید تابع دی عمل دی قوانین وي. اما د چې دا کار کړی دا د شخصي انتقام باندې کړی دا، او د شخصي انتقام وجه هغه د دې خپل مربوط ده. د هر ملک وګړي چې وي یا دغه یې تابع وي هغه خپل عدلي او قضایي ارګانونه لري. لکه څوره د مخکې د فاریاب خلکو یو طالب په عام محضر کې رانیولی ده او په خپله په مرمۍ باندې ویشتی و وژلی و. اسلام هیڅ چاته د خودفرانه محکمې د خودسره محکمې اجازه نه ورکوي او دوی باید دغه سړی د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلی وای. نو د اسلام دین هیڅ چاته د خودفرانه اجازه نه ورکوي او دغه شخص چې دا کار کړی ده د په شخصي انتقام باندې کړی ده. او بل د دول قوانین دي، د دې قوانینو ته وګوري نو بیا هم دې سړی ښه کار نه دی کړی د قوانینو مطابق، ځکه چې بیا افغانانو ته په ټوله نړۍ کې په یو بل نظر باندې کتلی شي او په سپک نظر باندې ورته کتلی شي. او د جهاد موضوع چې ده، د جهاد لپاره که څوک دا خبره کوي چې دې سړی جهاد کړی دی، وایي چې دا مجاهد وو، نو جهاد قوانین لري، هر څوک جهاد نه شي تطبیقولی. جهاد لپاره اول د امیر امارت شرط دی چې امیر د قومندې لاندې د جهاد وکي، که هر څوک وي د غیر سرپرستۍ لاندې او د اسلام د قوانینو لاندې جهاد وکي.
که دا مسله یوه خواته پریشتو چې د دې هیواد د قوانینو خلاف ورزي کړی ده، که چیرته یو څوک د زمونږ دین نه مني، اسلام نه مني، یعنی هغوی په بل دین دي، آیا یو مسلمان له دې نظره کولی شي چې د نورو په کارونو کې کار ولري او ووایي چې تاسې ولې داسې کوي یا هسې نه کوي؟
دا قوانین چې دي چا ته اجازه نه ورکوي ځکه هغوی مسلمانان نه دي او هغوی د اسلام د دین حامیان نه دي. چې هغه د اسلام دین ته احترام وکړي. اما د چې دغه کار کړی د دوی په شخصي انتقام باندې کړی ده. د اسلام ډېر فراخ دین دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو په مخ کې ډېر ډېر کارونه شوي دي. حتی حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ په شګو باندې اچولې او کشکاو به کفارو، یعنی بیت صحابه کرامو یو کافر هم په شګو باندې وانه چو کښ نه ک، بلکې هغه ته دعوت ورک په شی لار باندې هغه مسلمانان کړل. ډېر وګړي په امریکا کې ستدي چې زه معلومات لرم هغه د سړک په پارکونو کې ودرېږي، جاینې مازونه واچي، لمونځونه کوي، امریکایان ګوري بیا راځي پښتنې جنې کې هغوی د اسلام تشریکي او مطرح کوي. ورته زه فکر کوم چې د اصلحې نه به د دعوت طریقه او د دعوت کار ډېر ښه ورته استعمال کړی وای.
د کابل د علماو د شورا رئیس مولوی عبدالبصیر حقانی ول ازادي راډیو سره په خبرو کې
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ولسی جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر دوهم تقنینی فرمان نن د دوهم ځل لپاره د رایو په اکثریت رد کړ. د ولسی جرګې غړي وایي دا فرمان د قانون خلاف دی. له کابل یوسف خان زدران په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د ولسی جرګې ډیر غړي په دې باور دي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په پلمه د حکومت د تقنینی فرمان تصویب د ستونزو د حل پر ځای نور ستونزو ته لار پرانیزي. دغه جرګې د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې له پخوانۍ ایجنډا پرته یو ځل بیا د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د جمهور رئیس تقنینی فرمان رای ورکولو ته وړاندې کړ، چې وکیلانو بیا د رایو په اکثریت رد هم کړ. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي د کمیسیونونو د مخالف او موافق رایو له اورېدو وروسته دا پریکړه داسې اعلان کړه. دی وی درنو وکیلانو دوو ویشتو شنو کارتونو پرته د رایو په اکثریت د انتخاباتي کمیسیونونو د دندو تشکیلاتو او صلاحیتونو فرمان رد شو. د انتخاباتي کمیسیونونو د دندو جوړښتونو او صلاحیتونو فرمان حکومت څکم دوه میاشتې وړاندې ولسی جرګې ته لیږلی و، چې دغه جرګې بیا د لومړي ځل لپاره د تېرې شنبې په ورځ په ایجنډا کې شامل کړ. د شنبې په ورځ هم د مخالفو او موافقو ډیرو بحثونو وروسته دا فرمان د جرګې کمیسیونونو ته راجع شو، چې وروسته بیا د ولسی جرګې د 15 کمیسیونونو څخه نهو یې هغې ته د رد ځواب ورکړ. له دې وړاندې د جدي په میاشت کې هم د افغانستان ملي شورا د انتخاباتو په اړه د حکومت دا فرمان د رایو په اکثریت رد کړی و. حکومت په دویم ځل د انتخاباتي اصلاحاتو اړوند تقنیني فرمان کې د ځینو اصلاحاتو په راوستو د هغې تصویب ته هیله مند و. د ولسی جرګې غړی عبدالقادر زازی وطندوس چې یو د دغه فرمان له مخالفینو دی وایي د فرمان د تصویبېدو ګټه یوازې د ملي یووالي مشرانو ته رسېده او بس.
چې نن چیغې وایي نندارې وهي، دوی بعضې هغه افراد چې د هماغو کسانو چې په حکومت کې غیر قانوني راغلي دي د هغوی طرفداران دي، وختو چې دلته موږ باندې غیر قانوني تصویب کې د اساسي قانون خلاف بعضې نور تعدیلات هم پکې راغلي وو، لکه د اجرایي ریاست چې وختو چې دې ته صلاحیت ورکړي د مقرریانو چې هغه خلاف د اساسي قانون ده. دا مورد و تشویش دا و چې که چېرته موږ دا تصویب کو، دوی دا اوسني کمشنران لري کوي، دوی پلان دا و چې کمیسیونونه هم داسې 50-50 تقسیم کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې ځینې نور غړي وایي چې وکیلانو باید د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د زمینې برابرېدو په خاطر هغې ته دوهو رایه ورکړې وای. په همدې حال کې د مدني ټولنو یو شمېر غړي په دغې ورځ د ملي شورا ودانۍ ته نږدې راټول شوي وو او له وکیلانو یې غوښتل چې تقنیني دا فرمان تصویب کړي.
او سم پام وکړئ د دې خبرې مجلې وروستي راپور ته. د یو څېړنیز راپور له مخې په نړۍ کې د اټومي سرکو شمېر د تیر کال په نسبت کم شوی، خو په راپور کې یادونه شوې چې هغه هیوادونه چې اټومي وسلې لري خپلې وسلې عصري کوي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري اوروي.
تیر کال که څه هم هغو نهو هیوادونو چې اټومي وسلې لري نښې نښانې نه دي ښودلې چې خپلې دغه وسلې به له منځه وړي، خو په دې کال په نړۍ کې د اټومي وسلو شمیر کم شوی دی. دا د هغه څېړنیز راپور نتیجه ده چې د سټاکهولم د سولې نړیوال تحقیقاتي انسټیټیوټ نوی خپور کړی دی. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې په دغه کلنی راپور کې ویل شوي چې د امریکا متحده ایالاتونو، روسیې، برېټانیا، فرانسې، چین، هند، پاکستان، اسرائیل او شمالي کوریا ټولو د روان کال د جنوري تر لومړۍ نیټې 15,395 اټومي وسلې درلودې چې تیر کال شمیر 15,850 و. د دغه وسلو 4,140 سروکې د کارولو لپاره فعال دي، په دې معنی چې هغه د توغندیو په سر نښلول شوي یا هم د عملیاتي ځواکونو په اډو کې ځای پر ځای دي. د راپور له مخې دغه ټول اټومي فعال سروکې په متحدو ایالتونو، روسیې، برېټانیا او فرانسې پورې اړه لري. د سټاکهولم څېړنیز انسټیټیوټ وایي په نړۍ کې د اټومي وسلو زیرمې چې د سړې جګړې په کلونو په تیره بیا د 1980 لسیزې په نیمایي کې ډېرې زیاتې شوې او شمېر شاوخوا 8000 ته رسیده، اوس ډېرې کمې شوې. او یو اساسي علت هم دا دی چې روسیا او امریکا ډېرې دغه وسلې له منځه وړې دي. خله دې سره سره ویل شوی چې روسیا او متحده ایالاتونو دواړو د اټومي وسلو د عصري کولو پراخ او لګښتونو ډک پروګرامونه مختنی ولې دي. له راپور سره سم نورو هیوادونو لکه چین، هند او پاکستان چې د اټومي وسلو کمې زیرمې لري، بیا د دغو وسلو د فعال کولو د نوي سیستمونو پروګرامونه پیل کړي یا یې هم د پیلولو اعلان کړی دی. د اسوشیټ پریس د راپور سره سم اسرائیل چې هیڅ کله نه دی ویلي چې اټومي وسلې لري یا د هغو درلودل رد کړي، د اټومي سروکو لیږدولو لري واټن وشتونکي توغندۍ آزموي. ګومان کېږي چې شمالي کوریا به تر لسو پورې اټومي سروکي جوړ کړي وي، خو دا نه ده څرګنده چې دغه کمونیستي هیواد به د کارولو لپاره دغه وسلې تولید یا فعالې کړي وي. د سټاکهولم د سولې نړیوال تحقیقاتي انسټیټیوټ چې په 1968 کال تاسیس شوی او د لګښتونو یوه برخه د سویډن حکومت تامینوي، په نړۍ کې د امن